هغه کچه 6000 ټنو ته رسیدي. خاغلی پسرلی زیاته کړ چې په نورو کلونو کې د افغانستان انار یوازې هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال په دغه برخه کې د صادراتو کچه د آسیا په کچه غزیدلې او ان اروپایي هیوادونو ته هم د صادرولو هڅې روانې دي. د هرات ولایت په عایداتو کې 6% زیاتوالی راغلی دی. د غټکه د هرات ولایت د مستوفیت رئیس میرویس حبیب زاده نن ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې څرګند کړ. خاغلی حبیب زاده وویل چې دغه فیصدی د سږ کال د تیرو لسو میاشتو او د تیر کال د وروستۍ لسو میاشتو سره د پرتلې له مخې په ډاګه شوې ده. د خاغلی حبیب زاده د معلوماتو له مخې د عوایدو د دغې اندازې لوړوالی په ادارو کې د کاري شفافیت او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو له امله رامنځته شوي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای: یو بوجۍ قزاقي وړه 2500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 2600 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1080 افغانۍ. نن ورځ د کابل په بازارونو کې په برچون ډول د سونګ توکو بای داسې وي: یو لیټر پیټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی دي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
سحر ګل امیرزای ول اقتصادي خبرونه سره په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوریت ریاست پر انتخاباتو او پر افغانستان پر احتمالي اغیزو لیکنې خبرې کړې. په څو شیبو کې ورته کتنه کوو، خو تر هغه مخکې د امریکا د ولسمشري کاندید ډونالد ټرمپ له بریالیتوب وروسته په لومړني وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کولو او له ټولې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. ټرمپ ویل چې سیالیې میرمن کلینټن مبارکي ورکړې ده. اسمت ساروان او نور تفصیل.
ډونالد ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه غوره شو. د لبریالیتوب وروسته په لومړنۍ وینا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا سره یو لاس شي، د بیلتون کرښې رنګ کړي. ښاغلی ټرمپ خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل:
I pledge to every citizen of our land.
زه د خپل هیواد د هر وګړي په وړاندې ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر ویم، او دا مسأله زما لپاره ډیره مهمه ده. د همداراز وویل: چا چې تر اوسه زما ملاتړ نه دی کړی او شمیر یې هم لږ دی، له تاسو غواړم چې په خپلو مشورو او لارښوونو موږ سره متحد کړئ. ډونالد ټرمپ دا هم وویل چې له ټولو هیوادونو سره به چې له امریکا سره شو اړیکو ته لیوال دي، نږدې او صمیمي اړیکې ټینګې کړي. موږ لوی اقتصادي پروګرام لرو چې زموږ وده به دوه برابره کړي او په نړۍ کې به تر ټولو ستر اقتصاد ولرو. له دې سره په یو وخت به له ټولو هیوادونو سره شي اړیکې ولرو. له نړۍ سره د خورا شو اړیکو هیله لرو. هیڅ ارمان ناممکن نه دی او هیڅ ازمیش استر نه دی. هیڅ شی چې موږ یې د خپل راتلونکي لپاره غواړو ناممکن نه دی. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل: سره له دې چې امریکا ته لومړیتوب ورکوي، خو له ټولو سره به عادلانه چلند وکړي. ډونالد ټرمپ د امریکا لپاره هیڅ ارمان ناممکن ونه باله. ویل د متحدو ایالاتونو اقتصادي بنیادونه به بیرته مضبوط کړي. د زیاته کړه د میلیونونو امریکایانو لپاره به روزګار پیدا کړي.
We are going to fix our inner cities.
موږ د خپل شهرونو مرکزونه بیا جوړوو. لوی لاري، پلونه، تونلونه، هوایی ډګرونه، شوانزی، روختونونه او نور بنیادی تاسیسات بیا جوړوو او د بیا رغونې په لړ کې به میلیونونو کسانو ته کار پیدا کړو. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغو کسانو ژوند ته به پام وکړي چې تر اوسه هیر شوي دي.
ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته چې نتیجه یې نن اعلان شوه. په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپلې سر مقاله کې لیکلي، دا ځل د امریکا د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ توپیر لږ نه ډېر دی، خو که هر نوماند بریالی شي په ستراتیژیکو پالیسیو کې به یې ډېر څرګند بدلون راشي. د سر مقالې لیکوال دا خبرې په دې دلیل کوي چې د امریکا په څېر د لویو هېوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یوه خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوستلی. خو په سر مقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې افغانستان او سیمه د امریکا په بهرني سیاست کې اوس هم پخوانی لومړیتوب لري، خو ټرمپ او هیلری کلینتن دواړه پرې چوپ ول. د سر مقالې لیکوال لیکلي، افغانان باید د امریکا د هیڅ ولسمشر او چارواکي د رحم او کرم هیله ونه کړي، دوی د خپل غم په خپله وخوري. د سولې او بین الافغاني تفاهم کومه لاره دې ومومي او لوږ مهاله رنځ دې ځانونه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې پر افغانستان نیغ په نیغه اغیز لري. د سر مقالې لیکوال لیکلي، دلته ډېر ستر لومړیتوبونه او اړتیاوې شته چې د امریکا راتلونکی حکومت له افغانستان سره له پخوا ډېرو همکاریو او مرستو ته اړ باسي، او دا مرستې به په اقتصادي ډګرونو کې لا پراختیا ومومي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې د امریکا همکاري له موږ سره پراخیږي، نو لویدیځه نړۍ، ناټو او نړیوال آسیایي بانکونه هم له افغانستان سره هرو مرو اړیکې پراخوي. دا ملګرتیا او همکاري به ترهګري او د هغوی روزونکي نور هم وځپي، او هغه خطر به له منځه ولاړ شي چې افغانستان، امریکا او نړۍ ننګوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا له افغانستان سره په هیڅ تړاو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول مطلب پور کړی. په مطلب کې د پوښتنې په توګه مطرح شوی، آیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینتن احتمالي بریا کېدای شي چې د ښځو د غورځنګ بریا وګڼل شي؟ د هیلری کلینتن په رسمي ویبپاڼه کې د امریکا د ښځو لپاره د ګڼو پروګرامونو یو لیست پور شوی، او د خپل هیواد ښځو ته یې ګڼې وعدې ورکړي دي. په مطلب کې دغه شان راغلی چې میرمن کلینتن ویلي، که بریالی شي نو خپل نیمایي کابینه به ښځو ته ورکړي.
په دې خبرونه کې مو واوریدل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. دی چې یو پیژندل سوی میلیارډر دی، ژمنه یې کړې ده چې په امریکا کې به میلیونونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي او د امریکا اقتصادي وده به چټکوي. اقتصادي مسله څېړو. د تفتیش علي اداره وایي د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې په 1490 لمریز کال کې خپل عادي بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي. تفصیل د عبدالله هننزي په راپور کې.
د تفتیش علي اداره وایي چې د 1940 نیوم کال مالی بودیجې شپږ څلوېښت سلنه نه ده مصرف شوي. د دغې ادارې مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ د 1940 نیوم کال د قطعې په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 1940 نیوم کال کې څه باندې 4.6 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ټاکل شوې وه، چې 2.4 میلیارد یې عادي بودیجه او 1.35 یې پراختیایي بودیجه وه. د تفتیش عالی ادارې مرستیال محمد مهدی حسینی وویل، د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې په 1940 نیوم کال کې خپل عادي بودیجه مصرف کړي.
له 204 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې څخه 215 میلیارد افغانۍ مصرف شوي او څه باندې 340 میلیارد افغانۍ نه دي مصرف شوي. له 340 میلیارد افغانۍ څخه نه دي مصرف شوي. 20 میلیارد افغانۍ د دفاع وزارت او 14 میلیارد افغانۍ د کورنۍ او چارو وزارت دي، چې په حقیقت کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونو مجموعي عادي بودیجې د نه مصرف 95% برخه خپل کړي.
حسینی ویل چې د 1940 نیوم کال د مالی بودیجې 25% د کورنۍ عوایدو څخه او پاتې برخه یې د بهرنیو مرستو څخه وه. ښاغلی حسینی ویل چې په 1940 نیوم کال کې د 606 پروژو څخه 1350 پروژې چې 26% جوړوي هیڅ ډول فعالیت نه درلود او هیڅ راز لګښت یې نه دی کړی. د هغه په خبره 1320 پروژو له 50% څخه کم مصرف کړي.
هغه پروژې چې په قطیا کې دي او باید تطبیق شوي وای 606 پروژې وي، چې متاسفانه له دغه جملې څخه 1350 پروژو هیڅ ډول فعالیت نه درلود او مصارف صفر وو.
حسینی ویل چې په 1940 نیوم کال کې د پروژو د نه تطبیق لامله 121 میلیون ډالر بیرته نړیوالو ته ورغلي. د 1940 نیوم کال د بودیجې د نه مصرف په اړه دا راپور داسې مهال وړاندې کیږي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د بودیجې د نه مصرف له امله د یو شمېر وزیرانو د استیضا خبره کړې ده. خو په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بصیر رنجبر وایي چې د وزیرانو استیضا تر هغه ګټه نه کوي چې منظم پلان او د بودیجې د تطبیق لپاره دقیق سنجش نه وي موجود. ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید اړوندې ادارې سره همغږي شي.
اساسي او بشري حقونه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په ننګرهار کې له غازی ریکشو څخه د غازو ډبو درا ټولولو کمپاین روان دي. چرواکي وایي غازی ریکشو د دې شهر چاپیریال ککړ کړي او اکثره ناروغي د همدغه لوګیو څخه خلکو ته پیښیږي. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په ښار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې له سلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړي او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړي دي او توصیه هم ډېر ورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه دی، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګیدي.
نوموړی وایي ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځانه سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روډ کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې. ما مخکې د طرحې یادونه وکړه، هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی ده چې په هر شکل باندې کېږي جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کډو کې رکشې راوړي که موږ مربوط امنیتي ادارو ته.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو ترڅنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او داشنه به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمختګ شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطره، دوی ګیس او د موبایل پیوزه استعمالوي، د دې مخنیوي د خاطره دا مخکې اقدام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم د منی چې په رکشو کې د غازو نادرست استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي، خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي. د ښاري نظم کمیسیون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپلې رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم یې معیاري کړي، کنه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراضي سر شوي او غازی رکشې له ښاره راټولې کړي.
خبریاست جرمنی تیرونه خپل داسې ریلګاډي نندارې ته وړاندې کړ چې د چاپیریال لپاره هیڅ ضرر نه لري. دغه اورګاډي انرژي د اوبو بخار دی او ټاکل شوی دی چې په دغه هیواد کې د 4000 ډیزلي ریلګاډو ځای ونیسي. د جرمنی دی ویلت ورسپانی د راپور پر اساس د فرانسې الستوم کمپنۍ مخکې تر مخې جرمنی ته د 14 دا ډول ریلګاډو فرمایش ورکړی او ویلي دی چې که بریالي ول نور هم ترې اخلي. هالند، ډنمارک او ناروې هم د دغه اورګاډي رانیولو ته لیوالتیا ښودلې ده. ټاکل شوی ده چې دا ریلګاډی د روان کال تر پای ته رسیدو وړاندې په دسمبر میاشت کې واسمویل شي. دا اورګاډی لومړی پلا د سږ کال په اګست میاشت کې د برلین په نړیوال نندارتون کې وښودل شو او په پام کې ده چې په هایدروجن چلیدونکې د اوږده واټن لومړنی ترانسپورتي وسیله وي. دا ریلګاډی په هر ساعت کې په 80 مایل سرعت د ورځې 1500 مایل کش کولای شي.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغ لست
مننه.
معروف صاحب، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکې هیلې ګرانو اوریدونکو ته رسوم، او پس ځاګنه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په تریم خبری و کچھ کم ڈول ندی نو دیتا تاوتریخوالی ویل کوي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو خزه د جسمی او روحی صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کیږي، دیتا موږ ویل سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالی. چې په فزیکی تاوتریخوالی کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کېدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشي دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډیر زیات مشکل هم لري، اشرف خانی ته په یوازې توګه نشي تلی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا اشرف خانی ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دي. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دي، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي، د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي. او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجائش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حکله هم د نارینه و حقوق معلوم کړی دی، هم د ښځو حقوق معلوم کړی دی. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دي، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دي. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کېدای شي چې په افغانستان کې د ناامني له کبله قانون چون نه پلي کیږي. په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسي کیږي. که څه هم اوس ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي. او همدغه په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د څارنوالۍ رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل په نسل چون پاتې سوي دي. او نارینه، هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي، فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم. په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثابتوي، بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپله لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حقله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالی په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالی ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے